نشته جور سوی شاخوا زر اکسونه ننداری تیشودل سویدی. لطاوتری خوالی نه پرتنری پا نم سازمان و پا افغانستان که ده سولی لپارا ده بشری حقونو ده مطالعه ده محسسه مسئولینو چه ده غد رو رزنه کمپاینی پا الکره وی پا ده غد اکسونو که لافغانستان او نور هیوادونو چه خده شاخوا زر و بیلا بیلو کسانو مسکا تصویر کرده ده. ده ده غد نندرتون یوتن جوروون که لیلا جعفری ازادی رو دوتو ویل چه طول افغانان پا زنگری توگه زوانان لجگرو درستو منسوی و غاری ده سولی ده پیغام ده لشتولو لپارا بیلا بیل لاری ولتوی.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سول رو
من په یو برخلیک ټاکون کې پړاو کیو د سولې سلور ارخیزی خبرې هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبرې پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافي کې په سولې زتوګه ژوند وکړي
به هم زندگی کونیم. جنگ دیگر بس از طرف
د دغه نندرتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندرتون بلې ګډون کوونکی ویما عربزاده ویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدواره کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرهای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وژنې، انتحار، چاودنې، زنا، غلا او داسې نورو شیانو دي. د دا ډول انځورونو لیدنه موږ ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپله هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندرتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندرتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر به فقط ذائقه صلح است.
دی وایي مسکا د سولې پیلوونکې او ذائقه ده. تر هغو چې موږ یې پیل نه کړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېل نوښتونه کړي دي. په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندرتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو ترڅو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ دپاره کار وشي. دغه زر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک دا ټول خندا کوي. د خندا د دې دپاره چې راځئ چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګرېږي خلک څنګه.
د دغه نندرتون جوړوونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خواو غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي. وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
په دې وروستو کې د سیاسي جوړښتونو وړاندیز په نوم د ډاکټر عبدالقیوم مومند کتاب چاپ شو. ښاغلی مومند په سیاسي علومو کې دکتورا لري. د کابل په امریکایي پوهنتون او د امریکا په یوټا پوهنتون کې د استاد په توګه دندې ترسره کړې دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي مومند سره د دوی د نوې چاپ سوي اثر په باره کې مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
استاد که د دغې کتاب په اړه راته ووایي چې دغه کتاب په کوم مسایلو لیکل شوی دی، په څومره وخت کې لیکل شوی دی، څېړنیز کتاب دی، سرچینې که څه دي، په دې اړه که راته معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب د افغانستان د سیاسي اوضاع د حل لپاره لیکل شوی دی او د افغانستان د حل مسله په دریو عمده ټکو کې څېړل شوې ده. چې لومړی ټکی خپلواکي ده، دویم یې ټولنیز عدالت دی او درېیم یې هم ولسي چارواکي ده. دغه درې واړه ټکي د قرآن او حدیثو په رڼا کې د افغانستان په تاریخي ضرورتونو، د افغانستان په کلتوري ضرورتونو او کلتوري او تاریخي چوکاټ کې څېړل شوي دي او بیا د هغې دپاره د حل لار په همدې برخو کې وړاندې شوې ده. البته دا لومړۍ برخه چې دا یو ډېر عمیقه څېړنه ده چې په دې اکله باندې د مختلفو ماخذونو نه د قرآن مختلف احادیث همداراز د اسلامي علماو لیکنیو کتابونه او همداراز افلاطون و ارسطو سقراط نه اخیستنې شوي دي. د کتاب دویمه برخه چې دا یو وړاندیز دی د افغانستان د سیاسي حل لپاره. دلته ټول عمر په ریاست جمهوري باندې جګړې اوس هم ولیده چې د ریاست جمهوري نه دوه ریاست جمهوري دوه مشران موږ په فلسني حالت کې لرو. سره ورته دوه سره حکومت ته ویلی شي. د دې دپاره د نظام وړاندیز شوی دی چې نظام باید هم رئیس جمهور ولري او هم صدر اعظم د رئیس جمهور او ولسمشر د پاره ځنی ځانګړي واکونه ورکړ شوې دي او داغه د انتخابي دو مکمل لارښود پکې پروت دی. همدارس د صدر اعظم د ټاکلو لپاره هم پوره لارښود پروت دی. د ولسی جرګې ټاکنو د لپاره صدر اعظم ټاکل کیږي او د سیاو د حل لار پکې وړاندې شوې ده.
ډاکټر صاحب، دغه کتاب چې تاسو ویل چې تر ډیره مثلا د سیاسي حل موضوع ده د افغانستان، د دې په اړه تاسو مثلا د دغه غونډې په جوړولو سره چې غواړئ چې دا د حکومتي چارواکو سره شریک شي، چې که دغه لارو چارو نه کار واخیستل شي هغه د حل وي لارې ته به ورسیږو.
دا کتاب یو اگر چې د حجم په اساس دومره غټ نه دی، مګر دا یو دوه کلنه څېړنه ده چې د دوو کالو راهیسې زه په دې باندې کار کوم او د دوو کالو راهیسې زه په دې اخته یم چې هغه ماخذونه چې ما اخیستي دي هغه باید صحیح، هغه بحث چې ما کړل هغه بحث باید درست بحث شي. د دې ستره موخه دا ده چې دا د افغانستان ولس ته وړاندې شي تر څو د ولس ذهنیت د مشرتابه په هکله روښانه شي چې مشرتابه یا حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري. په اسلامي لارښودنه کې او په ډیموکراتیک لارښودنه کې چې الاثبات اسلام خپل یو ډیموکراتیک نظام دی، واکمنان نه دي، دوی چارواکان دي، دوی ملت ته مسؤلیت لري او دوی موږ ټاکو چې زموږ لپاره کار وکړي. له بعده مرغه په تیرو لسیزو کې یا په تیرو کلونو کې چې د 1.5 کلونو کې په موږ باندې واک شوی دی، موږ نه پښتنه نه ده شوي، زموږ حقوق تر خپلو لاندې شوي دي. نو یو بحث دا دی چې خپل ولس راویښ کړی شي، ولس خپلو مسؤلیتونو ته، خپلو وظیفو ته او خپلو حقونو ته متوجه شي. دویمه برخه هم ملت ته او هم چارواکو ته او هم هر چا ته یو وړاندیز دی چې د افغانستان د سیاسي مشکلاتو د حل لپاره زما په انبانه دا یو لار ده چې موږ کولی شو د نسبت، اما دا د کانی کرخه نه ده. په دې کې تغیرات راوستل شي، کېدای شي ډېر نه ځینې خلک ګټه واخلي، کېدای شي ځینې ته وانخلي. مونتا موخه داله چې هم ملت ته او هم چارواکو ته دا په لاس باندې ورکړل شي او ما تر خپل حده پورې کوشش کړی دی. زه هیله مند یم چې دا کتاب د میډیا د لارې ولس ته خپور کړی شي، چارواکو ته د دې غږ ورسیږي، په دې باندې بحثونه وشي، په دې باندې مختلف میزونه جوړ شي او د هغې لارې نه د دې بیلبیل ټکي باندې بحث وکړی شي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د پښتو په داستاني ادب کې د سیمبولیزم له مکتبه خورا لږ استفاده شوې ده، خو کومو لیکوالو چې دې مکتب ته توجه کړې ده په هغوی کې یو هم کراچۍ میشت لیکوال طاهر اپریدی دی. ښاغلی اپریدی وایي سیمبول په داستاني ادب کې خصوصا په لنډه کیسه کې اړتیا نه بلکې هنر دی او باید هر لیکوال توجه ورته وکړي. زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
طاهر اپریدی صاحب، د پښتو افسانې یا د پښتو لنډې کیسې عمر اوس شاوخوا سلو کلونو ته رسیږي چې لومړۍ لنډه کیسه راحت زاخلي لیکلې وه. څه فکر کوئ چې آیا پښتو لنډې کیسې څومره وده یا څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې؟
وده خو په دې حواله سره که وایم نو کړې ده، خو هغه وده نه ده کړې کومه چې موږ ورته ترقي یافته وده وایو. افسانې کې بدلون راغلی ده ځنه کسانو، خو په ګوتو په شمېر افسانه ده. اصل خبره دا ده چې افسانه لوستله کمه شي، لوستون کی کم نی چې لوستون کی نوی نو سنه لیکون کی کومه مخه پیدا شي. دویمه خبره دا چې نکاد نشته پښتو افسانې، نکاد زه نه ګڼم چې څوک وي بے طرفه نکاد. او که نکاد وي نو دا چې معمولی افسانه چې لوستو جوګه هم نه وي هغې ته دومره تعریفونه وکړي چې اسمان ته وخیږي. نو افسانې ترقی په دې حوالې سره وده دومره نه ده کړې لکه څومره پکار ده.
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته افسانه د انګریزي ادب څخه د اردو په لار راغلې ده، نو آیا پښتو لنډې کیسې چې تر اوسه دومره وده نه ده کړې، وجه یې دا ده چې پښتنو لیکوالو بهرنی ادب نه دی مطالعه کړی، که نه دوی په خپله په افسانه لیکنې کې ډېرې تجربې نه لري که څنګه؟
بهرنی ادب یې مطالعه کړی ده، ښه شکر ده پښتانه اوس تعلیم یافته دي، زلمی کولم تعلیم یافته ده او ښه ترجمه کولی شي. ما کتابونه کتلي دي چې زنه خو د پښتو افسانه ته لیکونکي نشته دي، هغه کوم چې پکار دي پښتو افسانه هغه مقام ته لیکوالو نه ده رسولی کومه چې پکار وه.
په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعې چاپ شوې، خو اوس هم لا ډېره تنده محسوسېږي چې ښې کیسې مخې ته نه دي راغلي. فرضاً موږ به د قلندر مومند د ګجرې مجموعه یا د کوچ هغه په پښتو ادب کې د شلمې پېړۍ په پای کې یو ډېر مشهور مجموعه وه چې تر اوسه پورې هغه ښې کیسې خصوصا په هغه کې د ګجرې غوندې کیسه نه ده لیکل شوې. یا په افغانستان کې د امین افغانپور یا د زرین انځور کیسې موږ یادولی شو. څه فکر کو چې آیا اوس خو کیسې هم ډېرې لیکل کېږي، مګر ولې ښې کیسې مخې ته نه راځي؟
اصل کې خبره دا ده، ما حواله وایي چې لوستونکي نشته دي، افسانې لوستونکي نشته دي. بالکل اردو کې هم وګورو کنه افسانه ولیکله شي نو ټول پاکستان کې بلکې هندوستان کې هم خواره شي. افسانه ما خپله اردو کې افسانه لیکلې دي، هغه په هندوستان کې چاپ شوې دي، خو لوستونکي د پښتو لوستونکي نشته دي. زلمی کل ده اوس تاسو لکه تاسو واخلی تعلیم یافته دي، لیکن ډېر کم دي. په سلو کې څو کسان وي چې پښتو لولي، نو لوستونکي نشته دي پښتو. بیا خبره ما ده نکاح ده، نکاح ده هم نشته ده. نکاح ضروري ده افسانه دپاره، بلکې ادب دپاره نکاح ضروري ده، خو نکاح نشته ده. دادا جی ما داس افسانے راغلی چې لوستو جوګا نه دی، ما ته ویل چې په دې څه ویل کنه زه مجبور شم چې هغه خاطر کوم چې ډېرې ښې افسانه دي. افسانه ځکه ترقي وده نه کوي.
د پښتو اوسنۍ اکثره کیسې چې لیکل کېږي که تاسو لوستې وي، هغه اکثره تر لنډې کیسې یا تر افسانې زیات د یوه رپورټ ګمان ورباندې کېږي چې د یوې پېښې رپورټ لیکلی. تاسو هم د پښتو په سلګونو لنډې کیسې لیکلي، د لنډو کیسو ډېرې مجموعې مو چاپ دي. که تاسو د لنډې کیسې تعریف کوئ، ستاسو په نظر لنډه کیسه باید کوم مواد ولري؟
لنډه کیسه اول خو کیسه افسانه کې کیسه پکار ده. ځینې خلک وایي چې افسانه کې کیسې ضرورت نشته، چې ضرورت نشته څنګه بیا پلاٹ تجسس ٹولنا والا ضروری خبر تجسس دا. افسانہ کے تجسس پکار دا، افسانہ تجسس نہیں افسانہ بل روایتی افسانے دی روایت لیکل شي. واقعاتی افسانہ، واقعاتی افسانہ ہم رپورٹ را رپورٹ شکل ورکول شي. رپورٹ افسانہ غدا چې افسانہ خپل یو ماده خبره ته دل کړی چې یو لیکوال ویلي چې افسانہ مجسمه ماده زمونه جو تر شي عمره خپل کېږي. نو غدا دا اصل کې افسانہ نگار لیکل وو کې یو ځل افسانہ ولیکي، ما یقین نه چې اکثر لیکوال په دوین ځل نه لیکي افسانہ. ما خپل د تاخیر دم پورې ما افسانہ ورسته نام در ذرا لکھنے کا بل افسانے کے روایت تھی تجسس دا سسپینس نہ پکار دی.
پښتو کې د علامت نگاری یا د سمبول په برخه کې هم یو څه کار شوی دی، خو ډېر لږ کار شوی دی. څه فکر کوئ چې آیا دغه کمې لنډې کیسې چې په پښتو کې لیکل شوي دي د علامت په برخه کې چې کومې د علامت نگاری له هنر څخه کار پکې اخیستل شوی دی، آیا واقعي هغه په بشپړه توګه سړی علامتي لنډې کیسې بللی شي که نه؟
مرغوال صاحب اصل خبر ادا کم کا دا ما خود رمائی نہ گنے تیو ہیں جے علامت افسانا بالکل چا لکھلے نہ لکھلے نشی کلکلے شی نو ما طاہر افریدی لکھلے دا افسانا شکر نوم اللہ وگے خلقو خواہ کرنے دا خبر ادا دا جے یو طاہر افریدی صدا بلکہ پکار دے جے نور ہوں لیکن نور خلقو کوشش کرے دا علامت افسانا خو علامت تے پا کے راز فاش شوے دا تجسس کے نشتا دا راز فاش شوے دا تینا نو ځکه وایم په کار خو علامتي افسانه ده. مثال په توګه سکس به واخلو، نو هغه کې علامت چې نه وي نو څه به لیکي؟ پښتون سړی خوښوي خو به خو هغه لوستلی نه شي، کور کې نه شي کېښودلی. هغه داسې کتاب چې په کور کې کېښودل شي نشته، نو هغه علامت نه سوا نور څه نشته. ما خپله علامت کې لیکلي دي، خو هغه دا عموما افسانه نگار کلی واقعاتي افسانې لیکي. واقعاتي افسانې رپورٹ ده، مالا مخکې مو چې رپورٹ ده رپورٹ شکل لري. افسانې کې نوی تجربه نشته ده، ډېره کمه شوې ده تجربه. امین افغانپور افسانه ما لوستې دي، ما خوښې شوې که افغانستان افسانه ما لوستې وي که دا وایم بې ځایه به نه وي چې امین افغانپور ښه افسانه نگار و. داسې اوس زرین انځور افسانې دي ما لوستې دي، هغه هم ښه افسانې دي. خو دا ده چې تجربه پکې په نوی شکل کې افسانې کې تجربه پکار ده. ما اخیسته ما زیات اثر د اردو نه اخیسته ده، ما اردو افسانه ډېرې لوستې دي. نو هغه اثر ما دا وایي چې یو افسانه اردو والا لیکلی شي نو پښتون یې ولې نه شي لیکلی. ما دا تجربه کړې وه چې الحمدلله زه کامیاب لاره کې ما خام افسانې ما په دې بنیاد لیکلې وې چې اردو والا داس افسانه لیکي علامتی افسانه لیکي نو پښتون یې ولې نشي لیکلی. هغه کامیاب شو، شکر الحمدلله، الله رکم مقام افسانه کامیاب وي. هغې نه پس بیا علامتی افسانه امام مشهور شو، چا خطاب راکړی و. هغه ته ما وایي چې یار ته څوک یې چې ما ته امام خطاب راکوي. زه دا نه غواړم، زه غواړم چې پښتون ټول په شریکه وایي چې یا بیکار افسانه نگار ده یا ښه افسانه نگار ده.
طاهر صاحب، د سمبولیزم یا د علامت نگاری تیوري چې په یورپ کې منځ ته راغله، هلته هغه وخت کلیسا حاکمه وه او خلکو په ښکاره خبرې نه سوای کولای.